پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې ګانشمیر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اوربند غوښتي، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
افغانستان خلق حق لري شي د یو سرتاسری او دایمي اوربند خوندان شي. د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي.
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرې ولې د تمې خلاف ښه پایلې ورنه کړې. د پاکستان او افغانستان د اړیکو خړپړتیا افغان حکومت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته راغوښتي، او افغانستان کې د تور فنګس ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي.
په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
پرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. په دویمه نیمای کې درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په هغه بحث کې پر دې خبرې کوو چې روان نو ناامنیو پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړي. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماټیکو استازولیو ناتو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. او انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایرس په مهال لګول شوي وو. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو ناتو یوناما اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې، له سیاسي حل لارې او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ نور داسې موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانونو داسې وخت جګړو د چټک بندیدو او د اوربند غږ کوي چې تېره شپه په دوحه کې په لوړه کچه بین الافغاني مذاکرات په اوربند یا اورکم له موافقې پرته پای ته ورسېدي، خو یوازې پکې د سولې د خبرو په چټکتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات کې د یو د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ مڼې هرات ته د ولسمشر غنی د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي، ولسمشر هرات ته په رسیدو 200 ظفر قولي اردو ته ولاړ او هلته یې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د قولي اردو قمندان د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته راپور ورکړ، او هغه هم د هیواد په لویدیځ کې امنیتي او دفاعي چارواکو ته د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په هدف لارښوونې وکړې. ولسمشر غنی داسې وخت هرات ته تللی چې د دغه ولایت ګڼې ولسوالۍ دا وروستۍ څو اونۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. ان تر دې چې د طالبانو جنګیالي د اسلام قلعه بندر ونیو، چې په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان دغه مهم ترانزیتي بندر څو ورځې تړلی پاتې شو. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قولي اردو ویاند، حنیف رضایی آزادي رډیو ویل، د سمنګان ولایت د دریسوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته ولوېده. هغه ویل د ولسوالۍ د بیانیولو پر مهال په طالبانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخو بیا د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان پوځیان بیګا له دهراود ولسوالۍ راېستل شوې چې په نتیجه کې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. لدې سره په اوروزګان کې تر مرکز ترینکوټ ورها خو هیڅ ولسوالۍ له افغان پوځیانو سره نه ده پاتې، ځکه 15 ولسوالۍ یوازې تیر جون طالبانو نیولې وې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. دغه چارواکي ازادي رادیو ته وویل کوم طالبان چې د نجراب ولسوالۍ په ودانۍ کې میشت شوي وو، پرې هوایي بریدونه شوي او له ډلې 12 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لری کړل چې د کورونا وایروس په محل لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایروس ژر خپریدونکي دلتا بڼه د ریکارډ تر کچه زیاته شوې. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د 500,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري کې د کورونا وبا د اوج د محل په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل شي، ځکه د په وینا دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یو استن لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه استنې لګولي. په روسیا کې تیر دوه درشلم کال د وړم کال په پرتله په نشي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی. د روسیې د احصایې ادارې روستات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبري اژانس یې جزئیات خبره کړي، تراغلی چې تیر کال په روسیا کې تر حد د زیاتو نشي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,500 شاوخوا و. په راپور کې راغلی چې له 2014 څخه تر 2013 کال پورې په روسیا کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړ شوي دي. او د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې په کور تیری کړي. خان دا خبره له ګارډین ورسپانې سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. هغه ویلي په لوبو کې د سختي بوختیا له کبله ډېر کم موقع پیدا کړي چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو لوبو کپتان او د نړۍ د شلاوریزو لیګونو د غستوري لوبغاړي دمګړې په لندن کې د چیرته چې تمه ده په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتی لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 1 پیلېږي او یو میاشت دوام کوي. د ګارډین پر راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 138 واره ټیستونه ورکړي او هر واره 4 ورځې قرنټین هم تیر کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ پاتې ده azadiradio.com. یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایم. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوارلس هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمحل له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو غټ اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر او سرپرست ویلي دوی هر څه جر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپورټ.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوال ټولنې له خوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوها کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو له خوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې لمنځه وړي. د دې هیوادونو په کډه ایرامه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځای کوي او زیاتوي. د بریدونه د خبرو لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په ایرامه کې دا هم لیکل شوی هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقوقو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندیدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خبرولو ترڅنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینپال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه د زیربنا ورانونه دا باید سمدستي ودریږي او د افغانستان خلک حق لري چې یو سرتاسري او دایمي اوربند خوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو سوای او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې دا سره مخالفت خای د دې ډلې ویان زبی هلا مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی سولې ترجمان دی او همدې مخایل ورپوره پلاوه د سوري خبري پر مخوري. پر طالبانو د اوربند غږ داسې محل کیږي چې د نتایج او راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
و موردل چې په کابل کې د څوارلسو هیوادونو استازو او دغه راز امریکا او ناتو له طالبانو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د باصلاحیت غړو دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسېده، لکه څنګه چې تمه کېده دغه غونډې هغه سې پایله ورنه کړه، یا حد اقل هغه څه چې تر خبرو سول هغه څه نه و چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. پر همدې موضوع لاند بحث لرو. را سره استډیو ته وصل شوی میلمانه دي د پانتون استاد او د چارو کتونکي خالد سعادت او د غراز د چارو بل کتونکي احمد خان مسلم. سعادت صاحب، لطاس به پیل کو د قطر غونډه ته تامي ډیره وي خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ویل چې دا غونډه متفاوته ده. خپل کله چې خاغلی عبد الله روانیدل کابل وی ویل چې با صلاحیت پلاوی دی او دوی به زینو پریکړه ته ورسیږي، اما هڅه ونه شول. ولی
مننه، تشکر. زه فکر کوم چې منګه لبد منغه د سی یو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د ټول د خبرو لپاره مسه شوی و چې اوس هغه نړیږي لمنځ دی، یو دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو، او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې. د ما حقیقت دا چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستر لپاره ورسیږي، نه په جګړه کې. ځکه شل کال دوی جګړه وکړه، دوه کال مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کال جګړه کې نه ترلاسه کړی. یو مسله به یو مسله دا ده چې دلته د ماته تخکاری څه شي موږ چې ګورو لبد مرغ دا به ډیر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ واټن جوړ شوی دی، او دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي، د بډای رسنمنو وسیګه چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو. ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتح خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولی په تاسو وی چې تقریبا د غول
اسلامي سعادت صاحب په دوه کې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبانو له خوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې و، دغه راز دی خو نه هم ډاکټر صاحب عبد الله چې د سولې په چارو کې لمړی خبره کوي، دوی کولای شوې چې هدا اقل د اختر په مخه یا همغه د درې میاشتنی اوربان خبره کېدلې، اما په اعلامیه کې بيخي داسې سر را نغله چې ملموس وي او د دې وسنې ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي.
په اعلامیه کې نوې صبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوه. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدونه باندې همدغه خاوري واړول شوې. موږ ته مدلوده چې یو پرمختګ هدا اقل کې یو اوربند نه کیږي، د اوربند لپاره باید یو اساس کې خودل شي، بنسر کې خودل شي. له بده مرغه ونه شو، په اعلامیه کې هیڅ نوی خبر نشته. او زه فکر کوم چې ما غزړی په بولال تکراریږي چې موږ به دا حکم باغ وکړو. ما مخکې ویل چې دلته د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی چې دغه بیلانس له منځه وړل دی. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتي، طبي خبر د سولې خبرې کیږي، د مذاکرې خبرې کیږي، په ماغه کچه باندې بلا شر جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله د غوډمیا شدري مې شي بلا کې روانه ده، خصوصا د امریکا هیڅ وکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلا کې روانه ده. نو زما باور دا ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ساتل شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نشي دا ډېره مشکل وسیږي. دویم، تاسو ویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبد الله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چې افغان حکومت تر هغه وړاندې کړی، د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی په عین زمان کې، دوی کوشش کوي چې حداقل یو نتیجې ته سره ورسیږي. اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې ځریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
ولې استاد بوختنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځې په څه خبرې وکړي. بل اخر داسې وی اعلامیه ورکړه چې فکر کوي دوی فقط نیم ساعت سره ناس یم، داسې وی اعلامیه ورکړه ده. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات دا چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما دویم ورځ کې چې بلاخره دغه مسلې د خي بل لور ته لاړه، دا شکونه ایجادي، دغه شکونه دا ایجادي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شوي چې وو جګړه کې تاسو برلاسي یاست، بلاخره مخته لاړ شئ په جګړه کې او سولې تاسو ګټه نه کوي.
کور مو ده
خبرې بالکل صحیح وي.
سلامت سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سعادت له تاسو نه ډیره مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی. مسلم صاحب، ستاسو موندنې څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول افغانان ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو. زما په اند، زما په فکر، اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شوه، هلته کومه یو دا غزه چې ما داسې شی را څارلې دي. زما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن غواړي. بل چې د قطر خبرې وي د خلیزاد او د طالبانو، هلته نه افغانان ته چا وخت ورکړي، نی حکومت ته ورکړي. پټ خبرې وي، پټ خبرې څه معنا د دروازو ده؟ شه او باید افغانانو سره شریکی وای. د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي. او بل خلک چې په ور کې سوځي، ټول افغانان د وربند تجي دي، د ورځې څو قرباني دي. تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډیره مهمه ده، چې کرزی صبر ته د میدان راوګرځي، اصل له پری د میدان کرزی صاحب دی.
جنجالی دی هغه ولس سره شریک سی، ځکه شریک ولس په تامه وو او ولس حق لري چې پوه سي چې په څه خبرو جنجال روان ده. اما دوی په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره ونه کړه.
ولس خو دوی جرګه مشورتي د سوچ په نامه جوړ سوله چې زه خپل په خښې وم. ته چې ولس ویل جرګې ولې چې نه وسو، په هغه کې قربان اولیت ټول ضمانت اولیت د جګړې لپاره هغه وې د بنیانو په مقابل ټول جرګې ول چې بنیان دي خوشي سي. مګر قربان دي دنیا وال دي ضمانت څوک چې شورای امنیت دنیا دي ضمانت څوک چې ونه وسو. ولس خوارانی چې قدرت لري، زور لري، فقط ولس دغه قرباني لپاره دي چې بچان یې مري، بمباریږي، کورونه چوریږي، فرار کوي، بهریږي، مجل کیږي. ولس په دغه حالت قرار لري. د ولس هیڅ شی د خوارانو نه نسته. ولس در مابین تباه او برباد شو. هغه خلک چې د قدرت جګړه ده، د هر چا د هغو اولادونه محفوظ دي، د هغو نه زوی مري. خدای دې نه وروړي په مرګ موږ خوشحاله هم د چا نه وي. خو مونږ ته خبره دا ده چې د افغانانو هغه خوار درېم ولس غریب ولس برباد تباه دی. نو خبره دا چې ده چاغه ځای و پروس کړه د لوی جرګه کې باید پردا چنګار شوی وای. دا زمانه تاسو سوي وای چې ات من به قربان کله نه شپږ نه شنه قربان سوي. هغه تا پروس کړه په تر کې قربان نه وسو د جرګه خبرو جرګه معنا ورنه کړ.
کور مو دان مسلم سي
قربان باید دا قربان چې پر سمات وای به سوي وای.
ډیره مننه.
ګورې با سم نه پروس پر قربان من شابات نه وکړي.
او سلامات اوسې مسلم صاحب. نظر مو اوریدل سو ډیره مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د دو کتونکو د پانتون د استاد سید خالد سعادت او دغه راز د چارو د بل کتونکي احمد خان مسلم څرګندونه اوریدي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکي لانجې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د پیښې په خبرګون افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد تختول شوې و او څو ساعت وروسته داسې وخت خوش شو چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخت شکنجه شوې و. د بهرنی چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. تفصیل فی ولاستانیک زیناورو.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي، په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي، څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر ترڅنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تختونی او بیا شکنجې د ملت روان زخمي کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلي او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشي شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته امر کړی و چې پاتې څلوېښت ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د دې خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود
دی. د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجود دي چې هغه بیان ورکړي د همغه مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څلوېښت ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کوردرنه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یک شنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماټانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي.
اوس هم یوه روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس یا خارچ په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تېره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه پیښه درو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا د ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوري شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د پویناتور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغه میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه یې متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. د وزارت په وینا په دغه ناروغي په نړۍ کې د مړینې کچا څه باندې 50 سلنه ده. ل دې ناروغي څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامه روغتیا وزارت وایي په تیر نږدې یو میاشت کې په تور قرچ ناروغي اخته و ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې درې تنه او د مړینې یو پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وي او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخکې چې ویلي دی په ورستو شو پانو کې یا غند شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د لید لیکيږي په خوره کې دا موجود وي او د هغه ترڅنګ یعنی دا مرتوب بو هوا ورېره مزیت مسایده یعنی دی ونه توزین مړو شو انساجو کې دا موجود وي.
د نوموړي په وینا کې چې د ناروغي اعصاب او تلار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوزس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شو او په 1950 زیږدیز کال کې وربندې د مایکوزس یا مایکورینیا نوم کې خودل شو. د عامه روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان نخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیا سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو څیزونو او هغو توکو ځان لري وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغیر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کیږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لري والی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو، ویالو او نورو اوبو لري والی، د بدن د معافیت لوړ والی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي له دغه ناروغۍ مخنیوی وکړي.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
وسم راځو دې ته چې په اورزګان کې له 2000 بې وزله کورنۍ سره مرسته وشوه. دا هغه کورنۍ دي چې ورستیو جګړو ځپلې دي. وروړاندې درته په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث هم درو چې د روانو جګړو اغیز پر اقتصاد او بازار څه دی. دا بحث له خبرونو ورسته راځي، خو اوس پام وکړئ په دې اړه له اورزګان راپورته.
د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بې ځای سو، کندو، ایتمانو او بې وزله کورنیو سره کوي.
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی چې تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو، یتیمانو، متضرره کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو لامل بې ځای سوي دي چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي.
نمه سید لال جان اغا دی پنځه سوه کالداری مو نه درلودلې مګر کې نن دا د پنځه زره افغانۍ پیدا سولې نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله چې د مراسم ډېر اړتیا لرو ځکه چې پښې زما خپله پښامې معذوره ده جګړو څخه راغلي د شپږ کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه د بل په سرای کې همسایه پراته
زه عبدالشافي د روزګان ولایت کې زابل ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته اوس پیالان په ترین کوټ کې د ماجرا شپې ورځې تېروم پنځه زره افغانۍ پارشیرا کلیش موږ د دېزو د ورسوالۍ ماجر هر سم په تاسو کې د دلته ماجر د ماجر شپې ورځې تېرو په خیرو کاری اسکه
د ورسګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 اصله نه خلق ساشکالو وچکالي زپلې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
12 نیمه بجې